دو بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1491 لمریز هجري کال د جدي 22مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ له 11مې نیټې سره برابره ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2290 اورېدلی شي، او که په ښارونو کې نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اورېدل کېږي. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجلې کوو. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت پرون افغان ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان په څنګ کې ولاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړي نادرکه دي. راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټه خار او سواد دره کې په جلا جلا چاودنو کې لسلو زیات کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. پایل هم د افغانستان له څو خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت پرون افغان ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. ښاغلی پنیت وویل فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی سفر کې را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. پنیت له افغان ولسمشر سره خپله کتنه راغنده وبلله.
I was very satisfied with the discussions I had with President Karzai. He indicated
لیون پنیت وایي زلاغه باسونو چې ولسمشر حامد کرزی سره ملرل ډیر خوښ یم. د دې تلیوالتي او خود چې باید هغه ستر سره شي چې فکر کوو شیکاګو کې د شو موافقه د عملی کول لپاره مکتبه کار دي، او دا هغه څه دي چې حساب پرې کېدای شي. تمه ده چې ولسمشر کرزی به نن جمله ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د رپورټونو له مخې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په شرایطو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړي دي ورکې دي. جان سپوکو د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل نه پوهیږي چې دا ودانۍ په کوم ځای کې دي. د ویل موږ څخه څو ودانۍ ورکې شوې دي چې موږ فکر کوو په افغانستان کې جوړې کړي. نه پوهیږم دا ودانۍ څه شوې دي، خو ښایي اصلا جوړې شوې نه وي. نوموړی د تیر 2012 کال جولای میاشتې راهیسې چې د ولسمشر اوباما لخوا پر دې دنده وګمارل شو، په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویل چې فساد، ناسمه پلان جوړونه، نامنی او د پروژو په دوام کې نیمګړتیا د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې د امریکا په وړاندې پرتې ستونزې دي. او په افغانستان کې جوړ شوی لنډ هنري فلم چاپنداز هلکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته واړوله پرون د اوسکار جایزې ته کاندید شو. چاپنداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د غیر انتفاعي موسسې لخوا جوړ شوی دی. راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټه خار او سواد دره کې په جلا چاودنو کې لسلو زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې پرون ماښام د یو سنوکر کلب مخې ته 2 بمي چاودنو لږ تر لږه 9 کسان وژل او لسلو زیات نور ټپیان کړل. له دې مخکې د کوټې د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژل او له 1.5 زیات ټپیان کړل. پولیس وایي چې بم د ملیشیا ځواکونو تر موټر لاندې ښودل شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوڅانو د متحد پوست په نوم ملت پالو منلې. د سواد درې په مهم خارګوټي منګوره کې پرونی چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وژل او لا ته زیاتې ټپیان کړي. دا چاودنه په یوه مذهبي غونډه کې شوې وه. د امریکا د خزانه وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي څو د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اخیزو وژغوري په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافیو او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د څارنې د څانګې مشر ادم زوبین پرون وویل تهران اوس هغه مارکیټونو، شرکتونو او هیوادونو ته مخ اړولی چې د امریکا له بندیزونو سره نه دي مخ. ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر جک لیو د امریکا د خزانه د وزیر په توګه نومولی دی. د تیموتی ګیتنز پر ځای د لیو د نامزادۍ خبر پرون ماښام د اوباما لخوا اعلان شو. ګټن د اوباما په ټوله لمړۍ دوره کې پر دې دنده پاتې شو. اوباما وویل چې د دفتر د مشر په توګه د لیو پرتلو هم خوښ دی او هم خفه، خو زیاته یې کړه چې په دې کې د ملت خیر دی. و 50 کلن لیو دوه ځلې د سپینې ماڼۍ د منیجمنټ او مالي چارو مسؤول و. او د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه هم د القاعده د شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له مړي د اخیستل شوو تصویرونو خپرولو ته چمتو نه دي، ځکه فکر کوي چې ښایي تشدد رامنځته کړي. د عدلي قضایي څار په نوم محافظه کار څارونکي ټولنه د معلوماتو د ازادۍ د قانون په حواله د دې تصویرونو د خپرولو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خپرونه کې تکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی به نن د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما سره خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدې خبر کو چې په داسې حال کې چې واشنگټن کې د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دغه سفر مهم ګڼي. دا چې ولې په دې اړه یو ریپورت لرو. په خبرونو کې مو ویل چې د پاکستان په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه 380 تنو تمرک شو بلا وخت ده.
د مارکیس د 100 متر فاصله باندې را روان شو، دلته درسو یو دود ولاسلو او د خلکو بغار چغالي.
دا د کوټه د خار د یو وسیدونکو غږ دی. په کوټه کې څو چاودنې شوې دي چې په اړه له کوټه و همدارنګه په لپی خبره ریپورتونه لرو. د نورستان وسیدونکو یو مسولین وایي چې په برګ مټال او کامدیش ولسوالیو کې سیمایزو پولیسو ته تیر دوه کلونو څخه تنخانه دا ورکړل شوې. دا مسالم چېړو لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. موږ سره اوسئ. په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی نن جمعه د امریکا له ولسمشر بارک اوباما سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال بارک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره بل 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویې ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوځ د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. I
think it's fair to say that we made very good progress on kind of equipment that we would try.
فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خپ پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقاً څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. خاغلی کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحده ایالاتو په مرسته وتوانیږي چې د افغانانو او د خپل سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو لبلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همدراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې.
ومردل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله هم دغه سفر مهم ګڼي، خو وایي افغان حکومت د دغه هیواد د راتلونکي لپاره روښانه لیدلوری نه لري، نو ښایي چې د دې سفر لاسته راوړنې به هم کمزوري وي. له ډاکټر عبدالله سره په کابل کې زموږ همکاري حمیده هارون عثماني و مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه سفر د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده چې ډاکټر عبدالله په ځواب کې وایي
لا تر اوسه خو دا نتایج د سفر معلومه نه ده، خو بیا وروسته وګورو چې کوم موافقې ته رسیدلی دي دوی. خو متاسفانه کرزی صاحب دا ځلي چې په دغه مذاکرات کې شرکت کړی ده دغه پخوانی حالت نه ده، ځکه چې بین المللي اعتبار د دغه نظام او حکومت او د دې د مشرتابه و هغه ته هم صدمه رسیدلې ده او ملي اعتبار هم عمره پاتې نه ده. خو په دغسې یو حالت موږ توقع نه لرو چې دومره لاسته راوړنې ولري دغه سفر. خو د اهمیت په اکله باید ووایم چې دا یو مهم سفر ده، شایي چې دا آخرنی سفر د کرزی صاحب د رئیس جمهور پیس هلته وي، یا شایي چې بل سفر هم ولري. خو دغه موضوعګانې چې دلته ورباندې بحث کېږي، آینده د امنیتي تلون یا د هغوی د مرستو د دوام یا د سولې پروسه یا ټول ټاکنه، دا ټول اهم موضوعات د افغانستان دي. خو نتایج یې پس له دې نه چې دا مذاکرات د دوی ختم شي پس له هغه نه معلومېږي.
نور نړۍ کې د دولت سیاسي اپوزیسیون ځانګړې طرحې لري، ځانګړې غوښتنې لري. تاسو د دغه غونډې لپاره د څه کومه مشخصه ځانګړې طرحه لري؟
دا خو د حکومتونو په منځ مذاکرات دي، په دې کې حکومتونه خپل تګلاره چې ټاکي که دی خلکو دی نظریات پا اساسی اغبیا بوله مسئله ده. سه شرایط چه حکومت مشروعیت بولری او دی خلکو ملاتل برسرهی بیا خلکو نظریات تهم پاپ کهی. خالت حکومت خپل نظریات بولنده که او دی اپوزیشن تر حبه که کم نخشم نلری. دستاس منظور دایی چه دی امنیت پاک لزمون نظر سدی یا دی آینده دی راتلو که دی افغانستان
پاک لزمون. او بخید سو مودمخ که جهادی مشران و لجمهور رئیس کرزی سره د واشنگتن د غونډې پاړی و مشورتي غونډه درلوده، تاسو په دې کې حضور درلودو او دغه جزئیات څه و؟ تاسو هلته کومه ځانګړې طرحه یا ځانګړې غوښتنه وړاندې کړه؟
موږ شامل نه وو په دغه مذاکرات، سیاسي رهبران پکې شامل نه وو، شایي چې پخوانی جهادي رهبران سره مشوره کړي.
یعنی جمهور رئیس کرزی چې واشنگتن کې له امریکا سره خبرې کوي یا د افغان حکومت چارواکي چلته خبرې کوي، په دې کې د افغانستان د سیاسي اپوزیسیون غوښتنه ندی پام کې نیولې؟
مشکل پدې کې ده چې د اوسنۍ مشرتابه خپل یو تګلار نه لري، او تګلارې معلوم نه ده، غوښتنه معلوم نه ده. او بیا مشوره چې هم کوي کله ناکله کرزی صاحب غواړي چې خپل نظر نورو ته ووایي، داسې اساسي مشوره زه فکر نه کوم چې داسې یو فرصت ورته کرزی صاحب برابر کلی وی دا سیاسی مشرانو سره یا نورو سره. خو اصلی مسئله دا ده چې دا د خلکو د افغانستان د خلکو غوښتنې هلته باید چې مطرح شي، او دا اعتماد باید چې د حکومت او د خلکو ترمنځ وی، که متاسفانه اوس دا باور او اعتماد نشته د حکومت او د خلکو په منځ.
هو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې باید له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری پاتې نشي. تاسو د افغانستان د سیاسي اپوزیسیون یا د یوې سیاسي مطرح ډلې په توګه په دې اړه څه نظر لري؟
هغوی ویلي ده چې دا هم یو انتخاب
دی،
دا هم یو امکان ده، او زه وایم چې دا تبلیغات نه ده، دا به واقعي مسله ای چې دوی دغه انتخاب هم په نظر کې نیسي. خو دې په دې اړه لري چې څومره دا د افغانستان هیئت ته چې هلته تللی دي.
د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله و چې تاسو سره د ازادۍ راډیو مرکه اوریده. دا نوموړي بشپړ مرکه زموږ په راتلونکو خبرونو کې هم اوریدلی شئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پاکستان کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه 300 تنو ته مرګ شو بل وختیده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر لیدنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې کسام چارواکي په زیات شمیر د فوجیانو پر ایستلو غور کوي، خو امریکا به بیا هم د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړې دي نادره کړي. افغانستان کې جوړ شوی لند هنري فلم چاپنداز هلکان چې په نړیواله کچه د غنو خلکو په ملرنه ځان ته ورړولې پروند د اوسکار جایزې ته کاندید شو. د امریکا د خزانه وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي چې د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اغېزو وژغوري په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافیو او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. او د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه هم د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له مړي د اخیستل شوو تصویرونو خپرولو ته چمتو نه دي، ځکه فکر کوي چې ښایي تشدد راوپاري. دا د ازادۍ راډیو د دوستانو، تاسو د ازادۍ راډیو خپرونه په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شئ او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 خبري کې. لویدیز مطبوعات د افغانستان په اړه څه وایي؟ رضوان مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې انوانې دی په دې اړه د پریکړې لپاره لا هم زړه نازړه توپ پر ځای پاتې دی. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا حکومت وایي که د القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې کافي پرمختګ وشي او افغان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو ته له قانوني تعقیب څخه مسؤلیت ورنکړي، نو خپل ټول ځواکونه به له دې هېواد څخه وباسي. ورسپانې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د مرستیال بنیامین رودز په حواله لیکلی چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې د ټولو امریکایي سرتیرو د وستلو پر مسأله هم غور وبحث کیږي. خو واشنگتن ټایمز وایي یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه واضحه او ښکاره اعلان به په افغانستان او سیمه کې د متحده ایالاتو متحدانو ته ناسم پیغام ورسوي. دا مطلب لیکونکي وایي لکه نشه ولسمشر اوباما په 2014 کال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو د نیټې په توګه اعلان کړی دی. امریکایي مقامات په دې غور بحث کوي چې له 2014 کال وروسته څومره سرتیری په افغانستان کې وساتي، څو د افغان ځواکونو د روزنې او له القاعده شبکې سره د مبارزې چارې پر مخ یوسي. واشنگتن ټایمز زیاتوي په تدریجي ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر او د ماموریت څرنګوالی هغه مسئلې دي چې د ولسمشر کرزی او جمهور رئیس باراک اوباما ترمنځ پرې خبرې کیږي. ورسپانه وایي دا ډول یو موافقه به په افغانستان کې د افغان قانوني تعقیب څخه د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په شمول ترسره کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو موضوع څېړلې ده. ورسپانه لیکي ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې د افغانستان د جګړې په اړه داسې باور درلو چې دا جنگ په سمه توګه پر مخ ځي، خو له لنډ وخت وروسته له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش اعلان کړ. واشنگتن پوسټ زیاتوي ولسمشر اوباما د دوهم ریاست د دورې د انتخاباتو پر مهال له افغانستان څخه د اضافي استول شو سرتیرو د وټلو پروسه چټکه کړه او اوس وایي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې لوی شمیر کې سرتیری پاتې نکړي. د مقالې د لیکونکي په وینا کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا د ولسمشر دا ډول اشاره په دې معنی دي چې متحده ایالاتو د افغانستان په جګړه کې ماته خوړلې ده. د ورسپانې په وینا د امریکا په حکومت کې ځینې کړې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو کم شمیر سرتیرو د ساتلو پلوي کوي. دغه کړې وایي په افغانستان کې د 2500 سرتیرو پریښودل به غوره او د دې اوږدې جګړې کم مصرف لاروي، خو د متحده ایالاتو زیاتره پوځي چارواکي بیا دا شمیر سرتیری کم ګڼي او وایي چې دا امکان شته چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل به د کابل د کمزوري حکومت د سقوط او په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي.
پرون د پاکستان په بلوچستان ایالت او خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو ورځو څخه وه. په کوټه ښار کې د 15 ساعتونو ترمنځ درې چاودنې وشوې چې د 9 پولیسو، درې ژورنالیستانو او د عدي مرستندویه ادارې په شمول 93 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 1.5 تنه پکې ټپیان شول. لومړنۍ چاودنه د پولیسو پر یو موټر شوې وه او دوی نورې د علمدار سړک په نامه د شیعه مسلمانانو په یو ګڼ مېشتې سیمه کې شوې دي. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د ازادۍ رادیو خبریال بارکوال میخیل راکوي.
پرون کوټه ښار پر لپسې درې زورورو چاودنو ولړزاوه چې سلګونو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. لومړۍ چاودنه د پنجشنبې په ماسپښین د پاکستان پر وخت د 4 بجو په شاوخوا کې د کوټې ښار په منځ کې پر باچا خان چوک وسوه. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر محمود رسنیو ته وویل دغه چاودنه د ملیشه سرتیرو له یوې امنیتي پوستې څخه د 2 ګامو په فاصله سوې چې وایي هدف یې د پولیسو د مشر یو موټر و. د چاودنې پر وخت دلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. دا د کوټې مشهور کاروباري ځای او د ښار منځ د شاوخوا ته د پولیسو او ملیشاو موټرونه هم ولاړ وو. تر اوسه دا نسو ویلی چې دا به ځان وژونکی برید وي که څنګه. په چاودنه کې د یوه پولیس مشر او 2 نورو پولیس عسکرو په شمول 12 تنه وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. د دغې چاودنې مړي له خپلو کورونو ته نه وړل شوي. ټپیان یې لا په روغتونونو کې پراته وو او ښار تر چاودنې وروسته د ډار او ترهې له امله تړل شوی وو چې ماخوستن د ښار په منځ کې پر عالمدار سړک باندې یوه بله چاودنه وسوه. دغه چاودنه دومره زوروره وه چې ښار یې ټول ولړزاوه او تر لرې لرې ځایونو پورې غږ ورسېد. خو لا د دې چاودنې مړي او ټپیان پر ځای پراته وو. ژورنالیستان، پولیس او د عدي مرستندویه ادارې کارکوونکي د پیښې ځای ته ورسېدلي وو چې یوه بله چاودنه وسوه او د سترګو په رپ کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد وایي
د مارکیس د 100 متره فاصله باندې را روان شو. دلته درستو یو دود ولاړسلو او د خلکو بغار چغار یو خوا بله خوا منډه وه. چې راغلم دلته ځینې خلک نیمایي پراته وو، د چا پښې پرتې وو، د چا لاس پراته وو. د دې ځایه سټي تاڼه پر 15 قدمه باندې ده او دلته ټوله ورځ اف سي او پولیس راګرده ولاړ دي. دلته معلومېږي دا چې 10-15 کسان ټیم خو موږ ته مړي زخمي نه تل معلومېده چې موږ ګاډیان ته اچول.
د پولیسو مشر میرزوبیر د شپې ناوخته بیړني خبري کانفرنس ته په خبرو کې وویل لومړنۍ چاودنه پر یو سنوکر کلب باندې وسوه چې وایي اکثره قربان یعنی هزارو تو کم شیعه مسلمانان دی. وایو په ټپیانو کې هم د اکثرو حالت د اندېښنې وړ دی. لومړی ځان وژونکې چاودنه وه خو د دویمې په اړه تر اوسه نشي ویل کېدی چې ریموټ کنټرول بم چاودنه وه که څه ډول چاودنه وه. تر اوسه پورې چې کوم شمېر رارسېدلی کېدی سي د تلفاتو شمېر نور هم زیات سي. 121 تنه ټپیان شوي او 1 اتیا تنه وژل شوي دي. په ماخوستنیو 2 چاودنو کې 9 پولیس عسکر، 1 د ملیشا ځواکونه ویاند مرتضا بیګ، 4 تنه د مرستندوی ادارې کارکوونکي او 3 ژورنالیستان د اقبال په نامه د NNI خبری آژانس، آکاس خبریال، د سیف رحمان او محمد عمران شیخ په نومونو د سما ټلویزیون یو خبریال او یو کمره چلوونکی هم وژل شوي دي. د پولیسو پر موټر د لومړنۍ چاودنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان منلی. خو د عالمدار سړک د 2 چاودنو مسؤلیت د لشکر جنګوي په نامه وسلوالې ډلې منلی دی. د ابوبکر صدیق په نامه یو تن چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې لومړی ځان وژونکی برید وو او دویمه چاودنه یې په یوه موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په وسیله کړې ده. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه مسلمانانو یوې اتحادیې پر عالمدار سړک شوې چاودنې په کلکه غندلې دي او 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د پرونیو چاودنو په خلاف بشپړ کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی هم د چاودنو د قربانیانو په غم کې د حکومت لخوا 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په 2013 میلادي کال کې په بلوچستان ایالت کې دا لومړنۍ چاودنې چې په یوه ورځ وسوې او په نتیجه کې 93 تنه ووژل شول او 1.5 کسان پکې ټپیان شول. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
و موردل چې په کوټه کې د 15 ساعتونو په بهیر کې 3 چاودنې شوې دي چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. او خواته د پښتونخوا د ایالت په یو جومات کې چې د تبلیغیانو سیمه ییز مرکز هم و، ماښام مهال چاودنه وشوه او تر 100 ډېر لمونځ کوونکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه به نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په ریپورټ کې واورو.
د پنجشنبې پر ورځ په کوټه او پښتونخوا کې په 2 بېلابېلو چاودنو کې د پولیسو د یو عالي رتبه افسر په ګډون څه کم 400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې په یو تبلیغي مرکز کې د ماښام تر لمانځه وروسته درنه چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د وروستیو معلوماتو له مخې 2 تنه لمونځغاړي وژل شوي او 30 زیات پکې ټپیان دي. په سیمه کې د پوځ د عامه اړیکو له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه د جومات په زیرخانه کې د ګازو سلنډر چویدو له امله شوې، خو عیني شاهدان یې تروریستي پیښه بولي. د ځایي امنیتي مسولینو د معلوماتو له مخې د سوات په تخته بند سیمه کې ګڼ شمیر خلک په ځایي تبلیغي مرکز کې د شبې جمعې په مناسبت راغونډ شوي وو چې شاوخوا پر شپږو بجو د لمانځه تر ادا کولو سمدستي وروسته پرې زورهوره چاودنه وشوه. پولیس د چاودنې د نویت په باب زدو نقیص معلومات ورکوي. علي رتبه افسر ګل افزر اپریدی د ګازو ډبې چاودل د چاودنې اصل علت ښیي، خو یو بل مشر افسر اختر حیات ګنډاپور که څه هم له جزئیاتو ډډه کړې خو د چاودنې امکانات یې هم نه دي رد کړي. ځایي خبریال سبحان الله چې څو تنه خپلوانې په دې چاودنه کې ټپیان شوي له سیمې نه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل:
زمکو خپلوانی پیژندلو کسانو چې هغوی هم دغه شبه جمعې ته تللو، نو د هغوی سره زمونږ په ټلیفون باندې هم رابطې وشوې. دغه وشوې هغې وایي چې داسې مونږ ته هېڅ نه ظاهرېږي چې د سلنډر نه دماکه شوي ده، دغه شوي ده، او مطلب د سلنډر دماکه شوي هم وي خو هغه دومره نقصان نه شي کولی لکه دا څومره نقصان چې نن وشو، جاني نقصان وشو.
نوموړی وایي په دغه جومات کې د ګازو نلونه غځېدلي، ځکه نو د سلنډر یا لویې ډبې د ایښودو امکانات نه لیدل کېږي. هغه د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې تر 2000 پورې لمونځغاړي موجود وو. د پاکستان دولتي تلویزیون د ځایي روغتون د مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې په وژل شویو کې یولس تنه یې سخت سوځېدلي او له پېژندنې وتلي دي. خبر ځای زیاتوي چې په ټپیانو کې یو شمېر یې مرګونی دي او ښایي د وژل شویو اصل شمېر نور هم لوړ شي. په درې نورو چاودنو کې چې د کوټې په مختلفو سیمو کې وشوې، د وروستیو راپورونو له مخې د پولیسو د یو عالي رتبه افسر په ګډون 80 تنه ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ژوند رنګونه
حیات الله ستانکزی هم د کابل پوهنتون د سینما تیاتر د څانګې فارغ.
که تاسو راته ووایئ چې د زده کړو په بهیر کې څه هنري کارونه کړي، او که په سر کې راته ووایئ چې څنګه مو غوښتل چې د تیاتر برخې ته لاړ شئ او د هنرونو پوهنځي ته لاړ شئ؟
زما د کوچنوالي څخه د تمثیل سره علاقه وه. کله به چې ما د راډیو څخه یا د تلویزیون په مخ کومه ډرامه کته، نو داسې فکر به مې کاوه چې آیا زه به وکړی شم کوم مخ چې خپله تمثیل وکړم، خپله د ډرامې یو لوبغاړی شم. بیا چې کله د کانکور د ازموینې وخت را ورسېد، نو ما د ښکلو هنرونو پوهنځی انتخاب کړه. او د کارونو یا هنري کارونو په هکله باید ووایم چې موږ خو توان کله چې محصل په پوهنتون کې ځینې هنري کارونه هم باید حتما کړي وای، هغه د ډرامو لیکلو، د ډرامو ډایرکټو، چې البته هغه ډرامې د تیاتر ډرامې وي او په سټیج باندې په ژوندۍ بڼه لیدونکو کتلې.
تاسو ویل چې تیاترونه هم لیکل، که راته ووایئ چې په هغه وخت کې څو تیاتر لیکلي وو او په څو نومونو وو؟
ځواني وخت داسې وي چې سړی ډېر هر څه ته فکر نه کوي. زما هم ځینې لیکلي آثار همداسې ورک سو، او زه ډېر دقیق نه پوهېږم چې څومره ډرامې به ما لیکلي. ولې یو وخت کې ما خپلې ډرامې چې څه راسره وي په کاغذونو یا مې په یاد وي، فکر کوم د 150 په شاوخوا کې تمثیلي ټوټې به ما لیکلي وي، چې په هغو کې ځینو کې ما نقش لوبولی او په ځینو بیا نورو ماسلی نقشونه لوبه ولیدی.
د سینما په برخه کې هم تاسو کار کړی؟
سینما کې کار کول یو څه تخنیکی امکانات ته زیاته اړتیا لري، نو ما هم د سینما په برخه کې یو څه کار کړی، ولی ډیر کار به مې نه کړی. فقط درې فلم دي چې ما جوړ کړی دي، هغه هم واړه فلمونه. یو فلم چې ورستای فلم د زما واغه کې ما د دپای دیپلوم د لپاره جوړ کړی ده، هغه د تیارو اتلانو په نوم یو فلم دی چې فکر کوم د افغاني ټولنې اوسنۍ انزور به ما یو څه توانیدلم په دې چې په دې فلم کې انزور کړم. او یو فلم زما د خیال په نوم، او بل فلم د زده کړې په نوم. دا درې فلمونه ما خپل لیکلي او خپل می ډایرکټ کړی دي.
اوس په کوم هنري کارونو بوختی است؟
فعلا زه په خپل په یو سناریو باندې کار کوم چې سناریو تقریبا لیکل شوی ده، خو تر اوسه د فلم د فایل د لپاره ما کوم هغه امکانات چی باید ندی راته مهیا شوی. هڅه کوم چې د یو منبع څخه ما سره مرسته وکړي شي او دغه سناریو په فلم تبدیل کړم. او موضوع یې د هغو ځوانانو په اړه ده چې هغه تحصیل کوي، اما وروسته د تحصیل څخه بیا هم نشي کولای چې په ټولنه کې یو مثبت رول ولري.
څه وخت به دا سناریو په فلم بدل شي؟
داسې سل په سلو کې خو نه سم ویلی چې څه وخت، ولی ان شاء الله زه هڅه کوم چې دغه راتلونکي کال کې چې هجري قمري کال پر راتلو ده، په دغه کال کې دغه سناریو په فلم تبدیل کړم او وکړای شم چې دا لیدونکو ته وړاندې کړم.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو یې 12.89 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لکه کابل، کندهار